Sí. السلام علیکم سرور بجی سوی د خبرونمو یو ساعته ده نن یک شنبه ده د زمریه اسد سرر وشتمه د اگست 15مه د کورونی چارو سرپرست وزیر وی په هیواد کې به د قدرت انتقال په سولی زفزا کې وسی
او سلوی خار کابل توقف داده که دا بکو مسلمه کامیزه توگه دیو بوری داری تر مشرعی لاندی به انشاءالله دا قدرت انتقالی گی
بلخوا د دفاع سرپرست وزیر وی په هیواد کې به ناامنیو ته زمینه نه برابریږي په داسل کې چې واکتاولو طالبانو پرمختګونه کړي د امریکا ولسمشر افغانستان ته د 15 ځواکونو د لیږلو خبر ورکړی په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په هایټي کې د زلزلې له کبله د مړو شمېر زیات شوی دی دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام نوریاس نوري خپرونه په خبرونو پیلوي
طالبان خپل وسلواله تلار خوونه کړي چې د کابل په دروازه کې پاتې شي او خارته د نن نشي د افغانستان د حکومت د کورونا چارو سرپرست وزیر کابل خاریانو ته د امنیت ډاډ ورکوي او وایي په دې خار کې به قدرت په سولیز ډول یوې عبوري ادارې ته لیږدول کیږي د لبنان په شمال کې د تیرو د یو ټانکر په چاودنه کې د مړو شوو کسانو شمېر 28 ته ورسېد بشپړ خبرونه طالبان خپل وسلوالو ته لارښوونه کړې چې د کابل په دروازو کې پاتې شي او ښار ته دننه نشي دا وروسته له هغې چې نن سهار د کابل ښار په ځینو برخو کې د ډزو غږونه اورېدل شوي طالبانو په یوه خبره کړې اعلامې کې ویلي کابل یو ګڼ میشتی ښار دی او اسلامي عمارت نیت نه لري چې دې ښار ته په زور او جګړې سره داخل شي بلکې کابل ته په سوله ییز ډول د طالبانو د ننوتو او په خوندي او سوله ییز ډول د قدرت د انتقال لپاره خبرې اترې روانې دي د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد چې به مخکې ازادي راډیو ته وویل
بالای شهر کابل پلان عملیات نیست در این مورد ما دفعه قبل یک اعلامیه
مو پر کابل خار د عملیاتو پلان لرو په دې اړه مون نن مخکې په خبره کړې اعلامیه کې دا واضح کړی چې د کابل موضوع به د خبرو اترو لارې هواریږي طالبانو په دې اعلامیه کې دغه راز ویلي تر هغو چې د قدرت د انتقال پروسه بشپړیږي د کابل ښار د امنیت د ټینګښت مسؤلیت به د کابل له ادارې سره وي په اعلامیه کې همداشان ویل شوي چې د کابل د ادارې ټولو ملکي او پوځي کارکوونکو ته عفه شوې هغوی د خپلو دندو ته دوام ورکړي او له هېواده دې د وتلو هڅې نه کوي په عین حال کې د افغانستان د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزا کوال د کابل ټولو اوسیدونکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او وایي چې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي او ټولو ته دنده سپارل شوې چې د ښار د نظم او امنیت موضوع یقیني کړي
د ښار مسؤلیت تضمین ده په ښار حمله نه کیږي او لوی ښار کابل توافق داده چې دا به په مسلمت امیزه توګه د یو بوري ادارې تر مشرۍ لاندې به انشاءالله دا قدرت انتقالیږي نور د ښار امن زموږ مسؤلیت ده په ټول قوت به یې ساتو هیڅوک تر تبلیغاتو او پروپاګاند تر تاثیر لاندې رانشي
د کابل ښار د برخلیک په اړه دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې طالبانو د کابل او پنجشیر په ګډون له څو محدودو ولایتونو پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو ولکه ټینګه کړې ده د پروان او کاپیسا ولایتونه هم نن طالبانو ونیول د نورستان د ولایتي شورا یو غړي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان چارواکي د طالبانو یو پلاوي ته منتظر دي چې د دې ولایت چارې وروسپاري د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي واشنگتن په دوحه کې د طالبانو استازو ته په زغرده ویلي چې د طالبانو هر هغه اقدام چې په افغانستان کې د متحدو ایالتونو کارکوونکي یا ډیپلوماتان له خطر سره مخامخ کړي د امریکا له چټک او کلک پوځي ځواب سره مخامخېږي بایدن همداراز ویلي چې افغانستان ته د 15,000 امریکایي پوځیانو استول تصویب کړي چې له دې هېواده د امریکایانو او همداراز د هغو افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي چې له امریکایي پوځیانو یا د امریکا له حکومت سره یې په تیرو 2 لسیزو کې همکاري کړې ده د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې د خپل هېواد وسلوال ځواکونو او استخباراتو ته یې امر کړی چې له افغانستانه په راتلونکي کې د هر ډول تروریزم د ګواښ د مخنیوي لپاره لازم تیاری ولري په اعلامیه کې د ولسمشر بایدن له قوله ویل شوي چې د خپل هېواد بندنیو چارو وزیر ته یې لارښوونه کړې چې د افغانستان د ولسمشر او نورو افغان مشرانو چې د وینې بهېدا د مخنیوي لپاره د سیاسي تفاهم په لټه کې د ملاتړ وکړي د یو بل خبر لمخه البانیا د امریکا غوښتنه منل چې په مقعد ډول هغو افغانانو ته پناه ورکړي چې د طالبانو د چټک پرمختګ له وجې له هېواد ووزي. د البانیا صدر اعظم ایدی راما نن په خپله فیسبوک پاڼه کې وویل چې د امریکا حکومت په وروستیو کې ترې غوښتنه کړې وه چې دا مسله چې آیا کولی شي یو شمېر هغو افغان کډوالو ته چې د سفر وروستی مقصد متحده ایالات دي د ترانزیت هېواد په توګه رول ولوبوي وڅېړي. راما وویل موږ دې غوښتنې ته نه نشو ویلی، او هغه هم په دې خاطر چې زموږ لوی متحد له موږ کړې، بلکې موږ البانیانو. یو شمېر سرچینو روانه اونۍ رویترز آژانس ته ویلي وو چې د امریکا حکومت د البانیا او کاسوو په ګډون یو شمېر هېوادونو سره خبرې کړي چې هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکا سره همکاري کړي او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي په موقت ډول ومني تر څو متحدو ایالتونو ته د ویزې پروسه بشپړه شي. پاکستان ویلی د تورخم لارې وروسته له هغې چې طالبانو پرې کنټرول ټینګ کړ بنده کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن وویل د تورخم د لارې د تړلو پرېکړې د افغانستان لوري ته د رامنځته شوي اضطراري حالت له امله کړې ده. هغه د پاکستان جیو ټلویزیون ته وویل چې دا پوله وروسته له هغې وتړله چې افغان پولیس طالبانو ته تسلیم شول. پاکستان له دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له امله نور افغان کډوال نشي منلی. د لبنان په شمال کې د تیلو د یو ټانکر په چاودنه کې د مړو شوو کسانو شمیر 28 ته ورسید. دغه چاودنه چې پرون په آکار سیمه کې شوې تر اوسه علت نه دی څرګند. د لبنان د سرې میاشتې ټولنې نن مخکې ویلي وو چې ټیمونو یې د پیښې له ځایه 40 مړي لیږدولي دي. دې ټولنې ویلي چې په دې پیښه کې 9 تنه ټپیان شوي دي. لبنان چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی د سون موادو له کمښت څخه هم کړیږي. د لبنان پوځ نن وویل په زرګونو لیتره پټرول او ډیزل چې د دې هېواد په مختلفو برخو کې سوداګرو احتکار کړي وو ضبط کړي دي. او په هنګري کې نن د یو بس په ټکر کې 8 تنه مړه شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. تر اوسه د دغې ترافیکي پیښې علت نه دی څرګند. 2 تنه سخت او 46 تنه نور هم برسېرن ټپیان شوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو تکي او ار جي. اوس هم د افغانستان روسي تحولونه په ویډیوي برخه کې تیرو. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ډاډ ورکوي چې کابل به خوندي وي تر هغه چې وي انتقالي ادارې ته قدرت انتقالیږي. عبدالستار میرزا کول دا خبره په هغه ویډیوي پیغام کې وکړه چې نن په رسنیو کې خبر شو. تر دې مخکې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم ډاډ ورکړی و چې پر کابل ښار به حمله نه کیږي او د هرې حملې د شنډولو لپاره پلانونه سنجول سوي دي. د ازادي راډیو خبریال دا موضوع تعقیب کړي نور تفصیل لا کوي.
وروسته له هغه چې له کابل پرته طالبانو تر ټول افغانستان د نیولو ادعا وکړه، افغان حکومت او طالبانو دواړو په کابل ښار د حملې نه کولو ډاډ ورکړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یکشنبې په ورځ په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د کابل ښار د امنیت د خوندي کولو په موخه ځای پر ځای شوي او خلک د هیڅ تشویش نه کوي. عبدالستار میرزاکوال ویلي چې د سوله ییز واک د انتقال پر سر خبرې روانې دي، خو د نه دي ویلي چې کله او چا ته به واک انتقال شي.
ښار په امن کې ده. هر هغه څوک چې د ښار د بې نظمۍ سبب ګرځي په غوسه او قاطعیت به د هغوی برخورد غوسه برخورد کیږي. د ښار مسؤلیت تضمین ده په ښار حمله نه کیږي. او لوی ښار کابل توافق دا ده چې دا به په مسلمت امیزه توګه د یو بری ادارې تر مشرۍ لاندې به انشاءالله دا قدرت انتقالیږي. نور د ښار امن زموږ مسؤلیت ده. په ټول قوت به یې ساتو. هیڅوک تر تبلیغاتو او پروپاګاند تر تاثیر لاندې را نشي. هر څه نورمال دي. زموږ حوزې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. د ښار د نظم د جوړولو دپاره ټول ښاریان د تشویش نه کوي. کابل په امن کې ده. مطمئن اوسئ په کابل هیڅ مشکل نه پیدا کیږي.
په ورته وخت کې طالبانو هم خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې کابل ته دننه نشي. دغه ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې دوی په کابل ښار د حملې پلان نه لري. وړاندې په اعلامیه کې راغلي تر څو چې د انتقال پروسه په بامنه او اطمینانی توګه تکمیل نشي د هیچا سره او مال عزت ته پکې زیان ونه رسیږي او د کابل ښاریان ژوند هم له کومې ستونزې او خطر سره به مخ نه شي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې په راتلونکي اسلامي نظام کې په ټول افغان افغانان بیلابیل جهتونه او کشونه ځانونه وګوري یو داسې با مسولیت حکومت به رامنځته شي چې د ټولو لپاره خدمتګار او د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو نن جلال آباد، خوست، میدان وردک او بامیان ولایتونه ونیول او ځانونه یې د کابل تر دروازو را ورسول. طالبان که څه هم د ټول افغانستان د نیولو ادعا کوي، خو پروان، کاپیسا او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې لا یې هم د نیول کېدو په اړه رسمي څه نه دي ویل شوي. ماله صالح صاحب،
په همدې حال کې د پروان محلي چارواکي وایي چې د بګرام هوایي اډه هم له کوم مقاومت پرته د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې. د مخکې مو په راپور کې واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزاکوال وایي کابل به خوندي وي تر هغو چې یوې انتقالي ادارې ته قدرت انتقالېږي. ښاغلي میرزاکوال دا خبره نن په یو ویډیو پیغام کې کړې ده. بلخوا طالبانو هم په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی پر کابل ښار د حملې پلان نه لري. بلخوا د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر بسم الله خان محمدي وایي چې د کابل امن با خوندی بی.
من به نمایندگی از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان به همه شما اطمینان میدم که امنیت کابل تامین است. نیروهای دفاعی و امنیتی شما به تعهد خود مبنی بر دفاع از کابل متعهد هستند. نیروهای بین المللی آماده هر گونه همکاری با نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان هستند.
د دفاع سرپرست وزیر بسم الله خان محمدی و دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې په کابل کې د قدرت د انتقال پر سر بحثونه پیل سوي دي. زما همکار اجمل ان په سټوډیو کې دی. ان صاحب، دقیقا څه روان دي؟ ودی داسې ناڅاپي ډیر لوی تحولات په لنډو شیبو کې راغلل.
مننه صالح صاحب، له پرون راهیسې چې موږ رپورټونه څارو، په رپورټونو کې تاسو ګورئ چې پرله پسې طالبان ولایتونه پرته له کوم مقاومت نه نیسي. ختیځ ولایتونه چې پرونه پورې پکې د طالبانو تحرکات نه لیدل کېدل، یوازې په څلورو ساعتونو کې په لغمان، ننګرهار، کونړ او نورستان کې همدغه څلور وړه ولایتونه سقوط شول. همدارنګه په پکتیا، غزنی، خوست کې هم چې وضعیت څو ورځې نورمال و یو عده پورې، تېره شپه دا ولایتونه هم له لاسه وتل. د کابل په شمال کې کاپیسا، پروان او خواته مزار شریف تېره شپه سقوط شول. د دې ټولو له سقوط نه وروسته وسترګې یوازې کابل ته دي. دا مهال یوازې پنجشیر پاتې دی چې طالبان نه دي ورغلي او کابل. د کابل په اړه باندې نن سهار اوازې ګډې شوې چې ګوندې وسلوال طالبان د کابل ښار ته ننوتي دي، خو وروسته هم طالبانو او عام افغان حکومتي چارواکو هڅه وکړله چې دغه اوازې راکمې کړي او په کابل کې خلکو ته ډاډ ورکړي چې تر څو پورې چې واک یو بل حکومت ته چې مختلف نمونه یې ورکړل شوي عبوري انتقالي یا سرپرست حکومت ته انتقالېږي، وسنۍ ادارې به د کابل امنیت ساتي.
تاسو د انتقالي ادارې یادونه وکړه، یا داسې اداره چې واک به ورته لېږدول کېږي. په دې برخه کې وروستي معلومات څه دي؟ چې ځکه چې په ټولنیزو شبکو کې هم بېلابېلې اوازې راځي، په ځینو کې ویل سوي دي چې د طالبانو هیات د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ کابل ته رسېدلی، خو طالبانو بیا وروسته د موضوع رد کړه. ستاسو معلومات په دې برخه کې تروسه څه دي؟
د مخکې چې تاسو د افغانستان د دفاع وزارت کوم غږ خپور کړه، جنرال بسم الله محمدي نن د همدغه غږ په جریان کې ویلي دي چې پرون ولسمشر یو هیئت ته واک ورکړی. ولسمشر محمد اشرف غنی چې له طالبانو سره د واک په تسلیمۍ خبرې وکړي او دغه هیئت دوحې ته تللی دی. داسې رپورټونه و چې ګوندې د طالبانو هیئت کابل ته راغلی دی، خو دا رپورټونه اوس رد شوي دي. داسې ښکاري چې په دوحه کې د واک د سوله ییز انتقال په سر باندې خبرې روانې دي، او دا وخت مهمه مسله دا ده چې دغه واک به چاته انتقالېږي، څنګه به انتقالېږي، یو سرپرست حکومت به وي که عبوري حکومت به وي. خو د افغانستان حکومت د محمد اشرف غني په مشرۍ باندې ښکاري چې له خپل هغه پخواني دریځ نه تیر شوی چې نه یې غوښتلې چاته واک انتقال کړي. دوی یوازې اوس په دې هڅه کې دي چې واک په سوله ییزه توګه انتقال شي او په کابل کې ادارې د خلکو شتمنۍ صدمه ونه ویني.
د واک د انتقال خبرې چې تودې سوي دي، د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د بې باورۍ فضا خپره ده. دغه د واک د انتقال پر سر خبرې هم شایي داسې ژر کومې نتیجې ته ونه رسیږي. په افغانستان کې خلک څه فکر کوي؟ څومره دغه بې باورۍ فضا پراخه سوې ده؟
زه فکر کوم چې دې بې باورۍ فضا ډېره پراخه ده. افغانان ډېر سخت اندېښمن دي. همدا اوس چې څوک په کابل کې دي هغوی په ډېر سخت اندېښنه کې دي. دوی نه پوهېږي چې څه ورسره کېږي، څه را روان دي، څه بدلون راځي. له طالبانو نه زیات خلک په ښار کې ولسي ګډوډیو ته اندېښمن دي، د جنایتکارو ډلو سو استفادې ته اندېښمن دي. او فکر کوم چې هم نړیواله ټولنه، هم افغان چارواکي او هم طالبان دا درکوي او دوی د موقع په دغه بیړنۍ اړتیا باندې پوهېږي او هڅه دا روانه ده چې په بیړه او زر یوه پرېکړه وشي. او په دې کې د نړیوالې ټولنې ډیپلوماټیکې هڅې هم په کابل او هم په دوها کې د پام وړ دي او هغوی هڅه کوي چې یو جوړ جاړی رامنځته شي.
ډېره مننه. زما همکار اجمل اند و چې په افغانستان کې پر وروستیو سیاسي او نظامي تحولاتو را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندز اوسیدونکو وایي چې د وسلوالو طالبانو لاسته د دې ولایت د ورتلو له کبله عام ولسته زیات زیانونه اوښتي دي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر کندزیان وایي چې په دننه ښار کې د سختو جګړو له امله په سلګونه دوکانونه او یو شمیر لوی سوداګریز مارکیټونه سوځېدلي او خلکو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. د کندز ښار یو دوکاندار محمد ذاکر زاخل وایي چې د خپلې څوارلس کسیزې کورنۍ لګښتې د همدې دوکانداري له لارې پوره کوو، خو د دوکان په سوځېدو سره اوس له سختو ستونزو سره مخامخ دی.
هر دکان تقریبا لک ڈالر نه زیاد دی. سوی اصل یو سلوشن دکان هم سوی دن هم دقیقا وقتونه نه که دا خساره دقیقا خلق سره ریکه که دا خلق دیر خساره من شوی دی. غریبانان خلق دی، در بدر خوری پسر خلق دی، دی خوانم غریب تبا کیگه و دا خوانم.
دی نمبری ولایت دی محمد مارکت یو بل دکاندار پنځه دېرش کلن احمد زمیر هم وایي چې د جګړو له امله ټوله شتمنۍ د اور خوراک شوې او دمګړې له جدي اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی.
دوی چې دا دومره جنګ کول او ښه په دې پوهېدل چې دا معامله ده، نو تاسو بیا ولې جنګ کوو؟ په هماغه لحظه به تسلیم شوی، نه به خلک در بدره کېدلی، نه به دوکانونه اور اخیستلی، نه به خلک شهیدان کېدلی. نو بیا ولې دوی جنګ کوو؟ ولې خلکو ته زیانونه اړول؟ خلک شهیدان شو، خلکو سرایونه دوکانونه وسلو، در بدره شلو، خلک اواره شو په کابل کې یو طرف او بل طرف ته.
دی ولایت زیانمند شوي دوکانداران او خلک له مرکزي حکومت او دغه شان له وسلوالو طالبانو غواړي چې له متضرر شوو خلکو سره مالی مرسته وکړي تر څو بیرته خپل کاروبار پیل کړي. د کندز ښار یو دوکاندار اسدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خالامان ما سوخت در گرفت و یک کراچی ماله که داشته ایم وام بد.
پا دی جگرو که زمو کور وران شو او دکان می وست فزده او اوز دوم را مالی امکانات نلارم چه بر تخبل کور پی جور کرم او پا خار که کار او بار وکرم. لدولت او طالبانونه وارم چه لمکسر مرسته وکری.
دی نموری ولیتی و بل دکاندار عبدالغفور بیا تنگار کوی که چیر دی هواد حالات همداشن ادامه پیدا کری نور هیڅ څوک به په افغانستان کې پانګونه ونه کړي.
یار اس خلک سرمایه گذاری نه کوي که دا حالات ولدي څوک سرمایه گذاری نه کوي. خلک راځي دا حالات مینې ستزړی چا شکیج نه ټول ترلې دي هر ځای لاړلو ډیر ته راتګ نسته چا ستل ته ضرورت شکی دا چې چا سرمایه ولا باندې لاړې خلک لا باندې لاړ بیا راتګ چا نسته دل تر راځي مشکل لري ضرورت پوښتنه.
چارواکي ټینګار کوي چې د امنیت په خیر کې دوه سره د متضرر شوو خلکو ستونزو ته رسیدنه کیږي. په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو ویان زبیالله مجاهد هم وایي چې د امنیت په ټینګښت سره به له متضرر شوو خلکو سره مرسته وشي. د یادونې وړ ده چې له دوه میاشتو راهیسې د کندز ښار د سختو جګړو شاهد وو او له امله یې ملکي وګړو ته درانه مالي او ځاني زیانونه ورسېدل او بالاخره د کندز ښار د اسد میاشتې په ولسمه د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شو. د خلکو په خبره چې له څلور ورځو راهیسې په کندز ښار کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی او ټول خلک پر خپلو ورځنیو چارو بوخت دي.
په کندز کې مو د وروستي وضعیت په اړه راپور واورید. د کندز ترڅنګ تخار ولایت هم په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوی دی. په دغو دوو ولایتونو کې وضعیت څه دی؟ د ازادي راډیو له خبریال څخه مې وپوښتل.
د کندوز روان حالت پاړه باید وایم چې څلور ورځې راځي په کندوز ولایت کې وضعیت عادي حالت را ګرځېدلې ده. خار ټول خلاص ده، د خلکو ګڼه ګڼه هم زخته زیاته ده، ټول عام وګړي پر خپل ورځنی کاروبار بوخت دي، او دغه راز په تخار ولایت کې هم وضعیت عادي حالت را ګرځېدلې ده. په تلقان ښار کې هم ټول خلک په خپل ورځنی کاروبار بوخت دي، او دغه راز له کندوز او تخار ولایتونو څخه چې خلک د جګړو له کبله نورو ولایتونو ته ستانه شوي وو بیرته تخار او کندوز ته د راستنېدو په حال کې دي. په ټولو کې په تخار او کندوز کې وضعیت عادي حالت را ګرځېدلې ده، خلک هم د امنیت احساس کوي، خو په ټولو کې عام وګړي له دواړو خوا غواړي چې دغه رامنځته شوي وضعیت ته د سولې له لارې د پای ټکه کېږدي تر څو تلپاتې سوله په وطن کې رامنځته شي او خلک د سکون په فضا کې ژوند وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن افغانستان ته د 15000 پوځیانو د لیږلو خبر ورکړی. شغلی بایدن په ویلامیا کې ویلي چې دغه ځواکونه له افغانستان د امریکایي ډیپلوماټانو او کارکونکو د لیږ د خوندیتوب لپاره لیږل کیږي.
امریکا وای چې خپل 15000 سرتیری به افغانستان ته ولیږي. دغه هیواد جمهور رئیس جو بایدن په یوه اعلامیه کې ویلي چې تر ډیپلوماټیکو پوځي او استخباراتي مشورو وروسته اجازه ورکړي چې دغه ځواکونه له افغانستان د امریکایي کارکونکو د خوندي لیک لپاره هغه هیواد ته واستول شي. بایدن ویلي چې د امریکا د بهرنیو او چارو وزیر ته یې دستور ورکړی چې د لاوینې تویدنې د مخنیوي او د یوې سیاسي حل لارې د لټولو لپاره له جمهور رئیس غني او د افغانستان له نورو رهبرانو ملاتړ وکړي. په دې اعلامیه کې ښاغلی بایدن په قطر کې د طالبانو تاسو ته ګواښ کړی که په افغانستان کې امریکایي ډیپلوماټان او د دوی ماموریت ته زیان ورسېده له سخت ځواب سره به مخ شي. نوموړي ویلي چې امریکا په افغانستان کې له تیرو شلو کلونو راهیسې په مالي، اقتصادي او پوځي برخو کې زیاته پانګونه کړې او افغان امنیتي ځواکونه که ونه شي کړی دغه لاسته راوړنې وساتي د امریکا حضور تغییر نشي راوستلی. د امریکا د جمهور رئیس دغه څرګندونې داسې مهال دي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د افغانستان له جمهور رئیس او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر سره د دغه هیواد د روانو حالاتو په اړه په ټلیفون خبرې کړې دي. ښاغلی بلینکن په خپل ټویټر لیکلي چې دغه خبرې د وروستیو حالاتو او له ډیپلوماټیکو لارو د تاوتریخوالي د کمېدو په اړه وې. د امریکایي چارواکو دغه څرګندونې داسې مهال دي چې د امریکایي ځواکونو له پوره وتلو وړاندې طالبانو د افغانستان زیاتې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستي. طالبانو په تېرو اونیو کې د ګڼ شمېر ولسوالۍ او ترڅنګ زیات ولایتونه هم نیولي، هغه څه چې د خلکو زیاتې اندېښنې راپورته کړې دي.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پرمختګونو ته په پام سره په لسګونو افغانانو د جرمني پلازمینه برلین کې د پاکستان سفارت مخې ته لاریون وکړ. د لاریون برخوالو پرون په افغانستان کې د روانې جګړې د بندېدو غوښتنه وکړه. عبدالقهار همت د لاریون یو له برخوالو
په حدود زیات کم 3000 کسانو پورې راوتلی وو او دې خلکو غوښتنه کوله چې په هر حالات کې د افغانستان له ملي ځواکونو څخه او د جمهوریت څخه دفاع کوي. دوی په هیڅ صورت کې دا پرې نه دي چې په ملي ځواکونو باندې دې معامله وشي. خلکو ډېر په جوش او جذبې سره د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او ټول په دې باور وو چې دغه جګړه تر شا پاکستان ده او دغه جګړه د پاکستان ځواکونه هم سپورټ کوي او هم په دې جګړه کې شریک دي. او دوی دا هم ویلي چې هر ورځ پاکستان ته د پاکستان د جنرالانو د پاکستان د کرنلانو جنازې روانې دي. دوی ټول په یو خوله همدا شعار ورکول چې سیکشن آن پاکستان، یعنی په پاکستان بندیزونه ولګي.
په برلین کې د پرونی لاریون یو تنظیمونکی عبدالقهار همت و چې د دغه لاریون د اهدافو په اړه خبرې کولې. پاکستان تر دې مخکې په افغانستان کې د هر ډول لاسوهنې او د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان ځینې ملکي ادارو کارکوونکي وایي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې خپل ماشونه نه دي اخیستي او نه پوهېږي چې تر دې وروسته به دوی ته د ماشونه څوک ورکوي. وسلوال طالبان که حکومت نور حال په دې راپور کې
د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې جګړو او سقوط د ملکي ادارو کارکوونکي سخت اندېښمن کړي. دوی ویل هغه ورسته چې طالبانو ځینې ولایتونه ونیول او یو شمیر ملکی داری وران شوې د دوی ماشونه هم ځنډې دلی دي. د کندهار ولایت اوسیدونکی جاوید عابد:
زه په همدې دلیل له کندهار را تبعید یا را مهاجر شولم کابل ته، چې نور مې د خپل سر امن نه احساسوه. هغه کوم حق الزامه چې موږ باید خپلې وظیفې په جریان کې ترلاسه کړی وای، په هغه تیرو څلورو میاشتو کې خو په صحیح شکل راورسېده. متاسفانه چې د وروستیو دوو میاشتو معاش چې باید مشترک کړ سوی وای رارسېدلی وای راونه رسېدی، او په دې هم نه پوهیږو چې وروستیو میاشتو معاش په موږ ته څنګه راکول سي.
له بغلان ولایت څخه راکړه شوی ګلبدین هم ویل تیرو دریو میاشتو را په دې خو خپل معاش نه دی اخیستی.
درې میاشتې کېږي معاش هم نه دی اخیستی، نو په دې خاطر چې په بغلان کې جګړه وه، امنیت ښه نه و، اوضاع خرابه وه، نو نه پوهیږو چې اوس خو بالکل دولت دی ولکې نه دا ساحه ووتله، او زمونږ ماشینونه نه پوهیږو چې دا به څنګه سي، کوم مدرک نه به راسي، رابی کی رابی نه کی.
دوی په ټینګار سره وایي دي ستونزې سخت اندېښمن کړي دي. طالبانو له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو بریدونه پیل کړي چې د راپورونو تر خپرېدو پورې د 19 ولایتونو مرکزونه نیولي، او اوس هم په ځینو ولایتونو کې درنه جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مالیې وزارت ویان رفیع تابی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د هوارې لپاره به ډېر ژر افغان حکومت پریکړه وکړي.
مالی وزارت د ماشینو د ورکړې په تړاو هیڅ کومه ستونزه نه لري، نه له لحاظ د بودیجې نه او نه هم له لحاظ د اجرایی کارونو نه. او په ولایتونو د افغانستان کې چې امنیتي ستونزه راپیښه شوې ده، د ملکي مامورینو د معاشاتو د ورکړې لپاره به د حکومت مشر ته بله خوا په ډېرو نږدې ورځو کې یو پریکړه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبان بیا د ملکي ادارو د فعال ساتلو خبره کوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ په یوې خبرکڼې خبرپاڼه کې وویل چې ټولې ملکي ادارې د خلکو پر وړاندې خلاصې دي، او د ملکي ادارو کارکوونکي کولی شي چې خپلو دندو ته حاضر شي.
د روزګان د مرکز تر نیول کېدو وروسته د ورڅېرمو ولایتونو مرکزونه هم د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوي. تفصیل د ازادي راډیو له خبریاله.
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو تر سکوت را وروسته نن د روزګان په گاوند کې د کونډي ولایت هم د وسلولو طالبانو لاسونه ته ولویدي. یوې ځایي باوري امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت تیر شپه د وسلولو طالبانو لاسونه ته لویدلی دي. دغه ولایت د ولایتي شورای وغړی غیرت علي جاهری ازادي راډیو ته ویل چې یاد ولایت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پرته له مقاومت وسلوالو طالبانو ته پریښی دي. د دې ترڅنګ راپور نه وایي چې د بامیان ولایت هم وسلوالو طالبانو نیولې دي. راپورونه زیاتوي چې دغه ولایت هم پرته له مقاومت د وسلوالو طالبانو لاسونه تلجدلي، او وسلوال طالبان د بامیان ولایت مرکز ته داخل شوي دي. د دې ترڅنګ څو ورځې وړاندې بیا د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او دغه راز د دغه ولایت گاوند هلمند او کندهار هم د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولویدل. په ورزګان ولایت کې د راپورونو پر اساس کله چې دغه ولایت د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولویدلی، تر دا مهاله پورې کومه نشته نه درامنسته شوی، خو راپورونه وایي چې تیره شپه په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو یو پولیس وژلې دي. وسلوالو طالبانو د دغه پولیس په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د دې ترڅنګ له کندهار هم راپورونه شوي چې په دغه ولایت کې هم تر اوسه پورې کومه جګړه نه ده شوې، او دغه راز په هلمند کې هم. د راپورونو پر اساس په دغه ولایتونو کې هغه چارواکي چې مخکې په دولتي ادارو کې کار کولی په خپلو کورونو کې ناست دي او له کورونو څخه نه راوځي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونې اورئ. په دې خبرونې کې دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام خو اوس یوه نړیواله مسأله تعقیبوو. په هیټي کې د زلزلې له کبله د مړو شمېر تر 300 واوښت، او لږ تر لږه 1800 کسان ټپیان شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د هیټي د ملکی خوندیتوب ادارې ویلي چې په زلزله کې ډیر کسان د دې هیواد په جنوب کې مړه شوي دي، او د خوندیتوب عمله توانېدلې چې ګڼ کسان له نړېدلو ودانیو راوباسي. په دې زلزله کې کورونه، هوټلونه او کلیساوې نړېدلې دي. صدر اعظم اریل هنري د یوې میاشتې لپاره بیړنۍ وضعیت اعلان کړی او هغې سیمې ته ولاړ چې د زلزلې مرکز دی. نړیواله سره صلیب اداره او روغتونونه په هغو سیمو کې د ټپیانو درملنه کوي چې د زلزلې اغیز پکې کم دی، او خلکو ته د خوړو ویشلو او موقتی سرپناه برابرولو په برخه کې مرستې کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې زلزله په پورت آف پرنس ښار کې هم ډیره حس وه، خو دغه ښار ته ډیر زیان نه دی رسیدلی. د ریشتر پر حساب و درجه زلزله یو لس کال مخکې په پورت او پرنس سیمه کې سوي وو او دا شار یې له خاورو سره سم کړ. په هغه زلزله کې 300,000 کسان مړه شوي وو. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیال ولسمشرې کمالا هاریس ته د دې زلزلې په اړه معلومات ورکړل شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هیټي له زلزله ځپلو سره د بیړنیو مرستو امر کړی دی. د بشري مرستو رسونکو ادارې وایي چې له دې زلزلې له کبله د هیټي اقتصادي وضعیت نور هم خرابېدای سي. په هیټي کې په 2010 کال کې زلزله سوي وه او دا هیواد اوس په بشپړ توګه له هغه زیانه رغېدلی دی. خو په دې هیواد کې د زلزلې له کبله سیاسي بحران خپل اوج ته ورسید او ولسمشر جووینیل مویس ووژل سو. دا هیواد د کووید-19 له ناروغۍ سره هم لاس او ګریوان دی او موسمي سیلابونه هم اټکل سوي چې د اګست په 14مه دې هیواد ته رسیږي.
ومردل چې په هیټي کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 304 ته زیات شوی او د ټپیانو شمیر 1800 شول شوی دی. څلور نیمه بجې سوی د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري.